د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره د سولې او مینې ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکال راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفی ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند د باندنیو چارو وزارت ویلي چې لیشل شوې تخنیکي ډله به افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. هند د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان خپل ډیپلوماتان ایستلي وو. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دیني فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخت سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې وکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي چې حج سیاسي عبادي مراسم دي. د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو ابی د کمپاین پر مهال په ډزو وشتل شوی او سخت ټپي دی. د کابینې سکرتر هیرو کازو ماتسونو خبریالانو ته وویل چې وشپېته کلن ابی د ټاکنیز کمپاینونو په لړ کې په ډزو لګېدلی او اوس بستر دی. چارواکو یو سړی نیولی چې داسې بریشي په ابی به یې ډزې کړې وي. شینزو ابی د جولای په 10مه د پارلمان د مشرانو جرګې د ټاکنو لپاره په کمپاین بوخت و چې برید پرې وشو. شینزو ابی د 2012 کال د دسمبر څخه د 2020 کال تر سپتمبر پورې د جاپان د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړه. اوسم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اسدالله لودین وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د افغانستان په زینو لویو خارونو او کلیو کې د تودوخه په لوړیدو موسمی ناروغي هم ډیره شوې دي. په دغه ناروغي تر ډیره ماشومان او یا هغه کسان اخته کیږي چې د بدن مقاومت یا پیاوړتیا تر نورو کمزوري وي. په دغه موسمی ناروغي کې نسناستي، تبه، ملاریا او لشمانیا شامل دي. په افغانستان کې سږ کال دغه ناروغي داسې مهال رامنځته کیږي چې په اکثرو سیمو کې سیلابونو، زلزلو او وچکالۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی هم ستونزمن کړی. موسمی ناروغي څه ډول ناروغي ده؟ کوم کسان ورسره تر ډیره لاس او ګریوان کیږي؟ د تشخیص او درملنې امکانات یې څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی. ډاکټر صاحب احمدزی سټوډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب ستړي مشي، اوریدونکو ته د موسمی ناروغیو په اړه څه ډول وضاحت ورکوي؟ په سار کې دا څه ډول ناروغي ده؟ اولی ورته موسمی وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار تاسو ته ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیک هیلې، سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې د موسمی ناروغیانه یو سلسله میکروبونه او انتانات چې په یو خاص موسم کې هغه فعالیت زیاتیږي چې دیت اکثرا اپورتونیستیک انتانات یا موقع پرست انتانات وایي، چې دا اکثرا په اوړي کې خپل خاص انتانات دي چې په کله چې هوا ګرمیږي یا دا چې مثلا بعض مشکلات رامنځته کیږي لکه نن سبا چې هغه زلزله وشوله یا سیلابونه رامنځته کیږي یا دا چې زموږ ستاسو په اکثرو ښارونو کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دغه د کانالیزیشن سیستم نشته. نو دلته هغه د بدرت څاګانې او زموږ هغه څاګانې چې اوبه نه سو کولی تر منځ دغه فاصله په هغه ستاندرد شکل مراعت نه وي، نو دلته یو سلسله میکروبونه او انتانات چې هغوی په دغه چې د هوا په ګرمېدو سره یا په دغه نورو ناخوالو کې چې کله هغوی ته موقع په لاس باندې ورشي یو خپل فعالیتي او دغه د فعالیت په نتیجه کې موږ تاسو ته ستونزې پیدا کوي، ستونزې پیدا کوي. معمولا د اوړي په موسم کې د تروقي هضمي سیستم دغه د تروقي هضمي سیستم انتانات او میکروبونه چې دا ډیر زیات فعال دي، نو په دې موسم کې دغه اسهالات، استفراغات، ملاریا، لشمانیا، حتی چې دغه کوم ځای کې چې دغه اپاتونه را مینځه شي لکه چې دغه په پکتیکا او خوست کې دلته دغه د نورو وبا ناروغیانو هغه چانس یا امکانات هم زیات وي، ځکه په دغسې حالاتو کې د هغوی انترنت هم د موقع نه استفاده کوي او په نتیجه کې زموږ ستاسو صحت ته تاوان رسوي، مشکلات رامنځته کوي. او په ژمي کې بیا معمولا هغه د تروخې تنفسي سیستم امراض یا ناروغیانې زیاتې وي، ځکه چې په ژمي کې وایرسونه ډېر زیات فعال وي. کله چې هوا یخیږي په هماغه اندازه باندې وایرس ډېر زیات فعال وي، بیا نو وایرسونه د هماغه موقع څخه استفاده کوي زموږ ستاسو په بدن کې د تروخې تنفسي د امراض سبب کیږي. دا چې زموږ اوړي د هوا ډېره ګرمه ده، اکثرا دغه موسمي ناروغي چې کومې دي په دغه اوړي کې د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کیږي، ځکه امیبیازس په دې وخت رامنځته کیږي، جارډیا او همدارنګه ځینې نور پرازیتونه، بکتریاوې، لشمانیا او ملاریا او د خولي د لمنې کېدل، دغه ټول هغه څه دي چې په دې موقع کې رامنځته کیږي. خصوصا هغه څوک چې دغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري لکه مخکې چې تا ورته اشاره وکړه، نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري په اوړي سیزن کې ټول هغه میکروبونه چې د موقع څخه استفاده کوي فعال وي، د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کولی شي، نو هغوی باید یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي. اول اکثرا دغه مشکلات چې کوم دغه د سکلو د اوبو څخه رامنځته کیږي، د سکلو اوبو کې باید موږ تاسو ډیر زیات احتیاط وکړو. دا چې موږ تاسو کلورین څخه استفاده نشو کولای، ځینې نور هغه مواد چې اوبو صافي دي اوس څخه استفاده نشو کولای، نو کولای شو چې اوبو جوش کو، د جوش اوبو نه بیا چې کله سړی چې اوبو څخه استفاده وکړو، او همدارنګه چې کومه ترکاری او سبزي چې موږ تاسو په دې وړ کې ورنه استفاده کوو، معمولا دا باید حد یاقل د نیم ساعت لپاره په مالګینو اوبو کې باید مینځو، یا پوتاشیم پرمنګنیت باید دوی په دغه مینځلو کې باید وسخه استفاده وکړو، تر څو چې د پامدغو ناروغیانو ته چې د زموږ ساسو د اوسېدو په شاوخوا کې دندونه وي، اوبه وي، اکثرا دغه د لشمانیا او د ملاریا دغه میکروبونه میاشي چې کوم دي له همدغو ځو څخه استفاده کوي، که کنډلي کنډلي وي یا کوم ځای کې خرابه وي، هلته اکثرا د لشمانیا میاشي ماشي گزاره کوي. نو موږ تاسو باید بیا لاس او پښې د کوم ځایونو چې تاسو لوسی دا باید شپې د خانه پټ کو، او د لشمانیا میاشي چې کوم د اکثر نه 2 متر څخه په لوړه ارتفاع کې پرواز هم نشي کولای، نو دغه تدابیر باید موږ تاسو ټول په نظر کې ونیسو، وساتو تر څو چې موږ تاسو صحت کوم ته رسیدي. خو که چیرته احیانا څو قربان دي په دې مشکلاتو باندې اخته شي، خصوصا د خولي او د لمنې یا کوم بل مشکل ولري، نو باید کوشش وکړي چې هغه نږدې خپل کلینیکي مرکز او ډاکټر ته ځان ورسوي، تر څو چې دغه مرض د اختلاطات او ګنجالونو څخه نجات پیدا کړي.
او ډاکټر صاحب، تاسو بیلابیل باندې یاد کړئ چې همدغه نسناس یا د خولي ول لمن کې دوه تبه، ملاریا او لشمانیا، په دغه موسمي ناروغیو کې داسې ویل شو چې کوم یا وبانه ډیره خطرناک ده او انسان د مرګ کومې طبيعي
اکثر په د ټولو کې ملاریا چې کومه ده، خصوصا ملاریا څلور شکل لري، یو شکل چې فلسفاره ملاریا ده، دماغي ملاریا چې ورته وایي، دا چې چیرته خدای نه غصه دي دغه پرازیت د وینې لارې نه دماغ ته لاړ شي، او دماغ دغه دماغ ساتو د مرکزي عصبي سیستم یا د سینس فنکشن یا وظیفه کې د اکثرا بیا د مرګ سبب هم کېدل شي. دا نور شکلونه هم چې چیرې یو څوک د خولي د لمنې شي، نو کله چې یو څوک د خولي د لمنې شي د بدن څخه مایعات ځای کیږي چې دغه امیبیا دغه جهردیا دغه شیان چې د تسممات دغه واقعیت د په وړي موسم کې ډیر زیاتیږي، نو کله چې زموږ ساتو د بدن مایعات کم شونه په نتیجه کې دغه انټرا واسکولر والیوم کې میږي، نو چې کله والیوم کم شو زموږ ساسو قلب نشي کولای چې بیا د بدن ټول حیاتي ارګانونو ته کاغه ګردی دي، کاغه په خپل زړه ده، کاغه دماغ ده، نو په کافي اندازه سره دغه وینه او اکسیجن او مایعات نشي رسولای، دغه پرفیوژن خرابېږي، نو په نتیجه کې که چیرته دغه د خولې د لمنې دغه پروسه هم دوام پیدا کړي، د بدن مایعات چیر شي، فشار چیر شي، نو پرفیوژن دغه حیاتي ارګانونو خراب شي او په مخې سره د بیرته جبران نشي، هغه اساسي علت پیدا نشي، بیا زموږ ساسو د بدن د مختلف ارګانونو د عدم کفایي د فیلر سبب کیږي، په نتیجه کې دغه اشخاص هم کولای شي چې بیا خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو په همدې اساس باندې چې کله یو څوک د خولې د لمنې وي یا ملاریا وي یا کوم بل مشکل لري نو د هر څه نه د مخه باید یو هغه اساسي علت پیدا شي، هغه باید تداوی شي او مریض په کافی اندازه سره مایات ورته ورکول شي. او د ملاریا د حکومت باندې چې ما د تو ویل د دماغي ملاریا هم ورته وای د ډیر زیات وژن کې حالات نو باید کوشش وشي چې کچې یو څوک سړه تبه ولري بیا دغه نو وروسته ګرمه تبه ولري خوله کوي د اکثرا د ملاریا کلینیک او کچې ته څوک د خولې د لمنې وي دا چې مثلا د خېټې دردونه هم وي په متکرر ډول سره فعل د تغوت هم کوي خېټې هم درد کوي استفراغات هم کوي نو دا به یا امیبیازي شکل لري یا مثلا تسممات وي یا مثلا کوم بل شکل وي چې هغه پرازیت په دې اوړي موسم کې ډېر زیات هغه پرازیتونه فعال وي. نو په کار دا چې موږ تاسو که په دغه په دې اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه ده دغه هر یو مشکل چې موږ تاسو دې مشکل سره مخامخ شو یا په دې مشکل باندې مصاب شو یا ته پیدا شي نو باید کوشش وکړو چې موږ تاسو په هغه نږدې صحي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه وکړو ترڅو چې موږ تاسو حیات کوم خطر متوجه شي.
بله، ملاریا او لخلیا او لمنه کېدل تر ټولو خطرناک دي چې یو د وجود بو چي او بل ملاریا دا چې تاسو ول کچیرته دماغي ملاریا وي یا هغه پرازیت دماغ ته خیزنو انسان لمرګ سره مخامخ وي. ډاکټر صاحب اوریدونکو ته څه وایي د ملاریا لامل خو موږ چې ویلي وو کوم ډول غوماشه دی دغه په وسیله انتقالي کی نورې لارې چارې هم ست د ملاریا او آیا د ساریتوب نه علایم مستکنه او بیا د خلیو لمن کېدو عوامل څه کېدای شي چې اوریدونکو په ډول سره ځان ترې وساتي په وړي کې
وو د ملاریا هغه اساسي علت یو غوماشه ده چې د انافیل په نامو سره یادیږي. نو دا غوماشه اکثرا په هغه ساحو کې چې ډېرې ګرمې وي هلته د اوبو وړو وړو ډنډونه وي یا داسې خرابه چټلې اوبه وي اکثرا په دغو ځایو کې دوی زیست کوي. نو دا چې کله د ملاریا میاشت یو انسان وچېږي نو همدغه پرازیتونه د ملاریا د دغه انسان بدن ته راځي داخلیږي بیا هغه مختلفې مرحلې لري تر څو چې د مرض د ایجاد سبب وشي. یا دا چې که چیرته څوک په ملاریا باندې اخته وي دغه میاشت دغه شخص هغه کې بیا بل سالم شخص دا میاشت هغه و چې د سوال چې دغه شخص هم انتقال شي د دې په خاطر باندې چې موږ تاسو مخکې دینه چې په ملاریا باندې تاسو باید ملاریا څخه ځان وساتو وقایه کو اول باید په دغه ګرم منځ کې کوڅه هر څه پوسی یا د دوی دغه د کور شاخه یا د اوسیدلو په ساحه کې چې کوم مقدار او به وي دندونه وي دا باید کوشش وشي د امکان تر حد دا باید وشي دا چې دغه ختم شي تر څو چې دغه دې هغه اساسي عمل چې د ملاریا د چې هغه نفي د دې د هغه اوسیدلو ځای ختم شي. دوهم باید د پشخانو څخه باید استفاده وشي پشخانه باید وکارول شي تر څو چې د شپې د خوانه یا د ورځې د خوانه د غمیاشي به د پشخانه څخه نشي داخله تللی او بل هر هغه څوک ور باندې مصاب یخته شي هغه باید کوشش وکړي څومره چې زر چې بل شي ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو چې دا ختم شي او که چیرې ونه شي دا کې بل شي هم د شخص نه بل شخص هم چې هم د غوماشي د لارې نه چې انافیل په نامه سره دیږي چې کله د مصاب شخص وچی شي ویني جست ځان ته بیا کله چې بل سالم شخص په بل پوسټ کې باندې کیږي هغه چې کله وچی شي دا کېدل چې دغه پرازیتونه الته انتقال کړي دغه په بدن کې هم د ملاریا سبب شي او هر هغه څوک هم درنګه چې سالاتو استفراغات چې په دا اوري موسم کې دغه د هضمي سیستم مشکلات ساو کولا د زیاتی حتی د ملاریا څخه هم د مشکلات زیاتی په اکثر ساوونه کې باید شخصي حفظ صحت په نظر کې ونیول شي. کچې ته اوبو څخه استفاده کوي اوبو باید جوش کی دا ما جوش اوبو نه چې کله یې څخه استفاده وشي باید خامه ترکاری چې کومه ده باید په خښه شکل سره باید پاک شي تر څو چې باید خامه ترکاری د لارې نه مختلف پرازیتونه نن سبا زموږ تاسو په یوه کې اکثرا د خامه ترکاری چې ده د حیواني سره ورکول کیږي د حیواني سره اکثرا د پرازیتونو د انتقال یو عمده سورس یا منبع ده نو په دې اساس باندې دا ټول چې په نظر کې ونیول شي تر څو چې زموږ تاسو د دې امراض څخه په امان پاتې شو او که چیرته څوک ور باندې مصاب وي نو هغوی باید په موخې سره تشخیص او تداوی شي چې نور ته د شرایط وړتیا پیدا نشي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب را سره وسی راځي چې دا اوریدونکو نوبت ورسی دا اوریدونکو ته به ورسو د خپل پښتنه لري مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني وکړي خبرې وکړي.
ډاکټر صاحب څنګه می دا پښتنه د کوم وخت سره خلیول نه سسي دغه وخت خو په دې بدن ځای کېږي یعنی چې ډاکټر ته لاسرسی نه وي نو کوم شی کورنی چې تاسو هغه موږ ورکو او دا بدن په پراخ
ښه تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او آیا له تاسو کوم تجربې سره هم تازه مخ شوی یا تاسو یا ماشومان خدای مکړه؟
نه دا لږ سوال دی هلمند و دلته خو دا چې ډېر مریضي دا اوس یو جوزا کې پیښه سو بيخه ډېر خلک مریضان موږ لیدل.
ښه، او تاسو ته شاو خوانې کې کلینیک ستا په نادلی کې؟
و کلینیک ستا نو کلینیک کې د خدمت نشته، دا شی نشته.
ښه، سلامات اوسئ، کور مو ودان، مننه چې اړیکه مو نیولې وه. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلامونه تاسو تاسو درون میلمه ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم پښتون د جوزجان.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب محترم،
زما ډاکټر صاحب دوی پښتنې دي. اوله پښتنه خو مې دا ده د ساګانو د بدرپو خبره وکړه، دغه ساګانو د بیت الخلا او تر مابین باید 100 متره فاصله وي چې دغه میکروبونه د موسمي ناروغۍ پیدا نشي. او بل خبره دا ده، لشمانیا یا بطریا یا ملاریا دا ډېر خطرناک ناروغي دي، کچیر ته دایي ونه شي دغه ناروغي نورې کوم ناروغي دي زولای شي.
سلامات اوسې پښتون صاحب، ډېر مننه. د پښتون صاحب پښتنې وی چې یاداشت ولایتمن ډاکټر صاحب هم اوریدلی دی. بل اوریدونکو ته به نوبات ورکو. بل اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم روزی خان، زبل خبر کوم.
خاروزی خان، ستړي مشي، څه پښتنه لري؟
ما پښتنه ما له وایي د ښځو سره ملریا په اړه معلومات ورکړي، او که نور ناروغان هم د تداوی په اړه نظر وکولای شي او مشوره وکولای
شي. ما پښتنه وکړي، مهرباني.
تپشیمه تاوکی پشیمه تاوکی اکثر وخت واوره ځای زواوره راوخه ملته زم په تاسو کې زم د شپې په جمی کې.
میرا بنیو کې آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
ډیر مننه لودین صاحب، سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته. زه نبی الله زابلی دا وخت د ایران له شیراز خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زابلای صاحب.
مننه کوم لودین صاحب. له ډاکټر صاحب محترم نه مې همدا پښتنه ده. ډاکټر صاحب، څو شیبې مې له افغانستان یو ځوان ورور زنګ وی، وای زه مریض یم. مریضی په دا ډول و، یعنی د دې اول سر درد او ورسره تبه و. کله چې ته دې هغه ورته وای ته ملاریا یې، ملاریا یې په اوس کې پیل شوی و، یعنی دوه ورځې تقریبا دا مریضی لیدلې و. ډاکټر ورته دوا ورکړي شل ورځې وروسته ته یو ځل بیا باید دلته ماته مراجعه وکړي. آیا داسې دوه ورځې پر سر درد وو او تبه یې وه، دا کومه ملاریا ده؟ تاسې مخکې وویل چې څو ډوله ملاریا ده، او د دې ملاریا تداوی څومره وسه ده، څومره سخته ده، څومره ناشونې ده؟ او آیا که څوک له ملاریا نه مریقه یې سر ته خیزي، د ملاریا هغه نښې نشانې کومې دي تر څو مریض پوه شي چې مریقه سوی هم یې ورسره؟ او بل دا چې ډاکټر صاحب محترم، دا چې په افغانستان کې سخت ګرمي ده، دلته ایران کې هم ډیره زیاته ګرمي ده، او کورنۍ ته څه پکار دي چې خپل ماشومان له ګرمۍ وساتي، له داسې موسمي ناروغي وساتي تر څو هغه نسی په مخته؟ آیا یو کم خاص خواړه نه باید ورکړي؟ که څه لارښوونه دی ورته چې دا کورنۍ ته چې ماشومان باید محفوظ وساتي؟ ډیر مننه که تاسو پښتنه یې، مهرباني.
سلامات سيزا بلای سي، فکر کوم تاسو پښتنه هر څه واضح او نظر مو واضح او مننه. خیر وي چې اړیکه نیولې وه. نور اوریدونکي هم شته، خو راځي چې اوس ډاکټر صاحب ته ورسو. اوریدونکو تاسو یو شی بزنګ ما وهي، ډاکټر صاحب نو بدل دغه پښتنه جواب واخلو، بیا به بواسطه دمه ورکو تاسو پښتنه به جواب کو. بیا ډاکټر صاحب راځي چې دا پښتنه د اوریدونکو جواب کو. تاسو هم حتمان یاداشت کړی دی، زه به درته وایم. اول اوریدونکو چې نادلینه اړیکه نیولې وه، وایي څه وکړو چې کله په ناس ناس یخته کیږو د اوبو کاچا کمیږي په وجود کې، وای مخکې دې چې موږ رختون ته رسیږو، کو رختون نوي امکانات نوي شپاوي، څه کولای سو په کور دننه مریض ته څه وکړو چې اوبې د بدن حداقل یو څه پوره سي بیرته؟
ډېر ډېر مننه لوجن صاحب، ډېر ښه پوښتنه او ځای پوښتنه. ټول هغه وريدون چې کله د خولې د لمن سره مشکل سره مخامخ شي، مخکې دې نه چې یو صحیح مرکز ته ځان ورسوي، د دې لپاره چې د بدن اوبې ډېر زیاتې کم نشي، او په نتیجه کې دغه د مریض ټول حیاتي ارګانونه بیا په ادمي کې پایه باندې مصاب یاخته نشي. نو ټول نو مهمه خبره ده چې بیرته باید کافی اندازه سره مایعات واخلي. څومره مایعات چې د بدن څخه د خولې او د لمن د لارې نه خارجوي، باید دوه چنده مایعات، یعنی اوبه بیرته خالي، اوبه باید بیرته ډیر زیات وي، چې تر څو چې بیرته د کولمو د معدې د لارې نه زمونږ ستاسو بدن ته هغه مایعات چې د بدن د لارې نه کیږي او بیرته جذب شي، او په نتیجه کې زمونږ ستاسو د بدن دغه حجم دوراني چې ورته انټراواسکولر والیم وایي، دا پرشي او بیرته زړه وکول شي، چې ټول حیاتي ارګانونو ته بیا په کافي اندازه سره دغه وینه او دغه مایعات ورسوي. ځکه لودین صاحب، زمونږ ستاسو په بدن په وینه کې کافي اندازه اکسیجن او غذایی مواد موجود دي، لکه څنګه چې مونږ تاسو غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لرو، همداسې زمونږ ستاسو د بدن ټول ارګانونه کارګو
مرده ده کاغه اعصاب دماغ دی کاغه خپل زړه ده کاغه د بدن هر برخه او هر حجره ده هر نس ده دا ټول غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لري. نو که چیز دا غذایی مواد او اکسیجن زموږ ستاسو د بدن ټول برخو ته د وینې د لارې د زړه د پمپ پر اساس باندې رسیږي، کله چې یو څوک له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي چې د بدن مایعات کمیږي، خولې ونمن شي، نو هغوی دپاره هغه اساسي او حیاتي خبره دا ده چې بېرته باید دې مریضانو ته په کافي اندازه سره مایعات ورکول شي، په خپله مایعات واخلي. که د خولې د لارې نه استفراغات لري، باید د سیروم په شکل باندې مایعات واخلي. نو که چیرته هلته استفراغات ولري، نو کولای شي چې دوی بیا د سیروم په شکل باندې، او که استفراغات ونه لري، د خولې د لارې نه بېرته په کافي اندازه سره که چای وي که اوبه وي، دا باید په کافي اندازه سره واخلي، تر څو چې بدن د کافي مایعاتو د کمبود سره مخامخ نه شي. او چې کله مخامخ شو، نو واضح خبره ده چې د بدن ګردو ته، زړه ته، دماغ ته، نور حیاتي ارګانونو ته کافي اندازه سره اکسیجن هم رسیږي، د هغوی اروام خرابیږي، او نو هغه ده چې د هغوی ټول انساج د اکسیجن د کموالي سره مخامخ کیږي، چې دوی ته ټیشو هایپوکسیا وایي، او په نتیجه کې د دې ټولو ارګانونو هغه فنکشن یا وظیفه خرابیږي، او بالاخره هغه خپله وظیفه د لاسه ورکوي، او په نتیجه کې بیا دغه شخص خپله ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې په واضح ډول سره وایم، باید بېرته په زیات اندازه سره مایعات واخلي، که د خولې د لارې نه اخلي او که د سیروم په شکل باندې اخلي، مخکې له دې چې هغه اساسي علت پیدا کیږي، نو باید دغه کار وکړي تر څو چې د هغوی حیات د خطر سره مخامخ نه شي.
بله، پښتون صاحب پوښتنه وکړه، وایي په افغانستان کې معمولا په ښارونو په کلیو کې کانالایزیشن سیستم نشته، په خپل سر څاګانې وهل کیږي، د بدرفت او نورې څاګانې د اوبو، وایي د بدرفت یا بیت الخلا او د دغو څاو ترمنځ څومره فاصله باید وي تر هغو دغه میکروبونه اوبو ته انتقال نشي، او بلې دا ویلي چې ملاریا او دغه لشمانیا نورې کومې ناروغۍ زیږولی شي.
پښتون صاحب هم خپل سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. دا چې د څکلو د ساګانو او د تشنابو ترمنځ څومره فاصله وي، حد اقل باید 50 متره فاصله وي. دا چې زموږ بدبختانه زموږ استاذ په هیواد کې خصوصا په شهري سیمو کې د تشناب او د هغه ساګانو چې هغه اوبه ورکوي او د هغو اوبو څخه موږ استفاده کوو، فاصلې ډېرې کمې دي، ځکه دغه تشناب کولی شي په کمه فاصله کې همدغه مختلف پرازیتونه او انتانات او میکروبونه هغه څا ته نفوذ وکړي او هغه څا منتنه کړي، او په نتیجه کې په همدغو ناروغیانو باندې چې تېره موږ تاسو باندې خبرې کوو، د خولې د لمنې او نور د هضمې سیستم مشکلات رامنځته کړي. حد اقل 50 متره فاصله باید د تشناب او د څا ترمنځ وي، هغه څا چې موږ تاسو د هغې څخه استفاده کوو او اوبه ورنه چکو، او بل د څاګانو سرونه باید معمولا پټ وي. دا چې باید بلې خوانه هم څا ته چې اوبه بیرونه څه داخل نه شي تر څو چې هغه د څا اوبه منتن نه کړي، او بل دا لشمانیا او ملاریا چې ده د هر مرض په سببت کې نور مشکلات او جنجالونه ورکوي. دا چې که چېرته دا په موقع سره تشخیص او تداوي نه شي، دا نو بیا نور مشکلات او جنجالونه ورکوي. مثلا دغه ملاریا چې کومه دماغي ملاریا ده، دا زموږ استاذ دماغو کې د مرکزي عصبي سیستم هغه فنکشن خرابوي. لشمانیا هم اکثرا د بدن په هغو نقاطو کې چې هغه لوڅ وي، مثلا لاسونه دي، پښې ده، مخ ده، دلته کله چې دي دغه 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 لشمانیا باندې دغه جای مصاب شي، بیا نو دغه سالدانه یا کالدانه رامنځته کوي، دغه اکثرا دغه لکې پاتې کیږي بیا په بدن کې، ځکه جول 15 طبقه ده. نو چې کله دغه دوه او درېمه طبقه د جول تخریب شي، نو بیا که چیرته هغه زخم جوړ هم شي، نو په آینده کې هغه لکه پاتې کیږي. نو دغه مشکلات چې زموږ ساسو په نس باندې چې څوک په دې باندې مصاب وي، دغه مشکلات ورکولی شي. نو امید مو ده چې باید کوشش وکړو چې د تشناب او د څاتر مزه حد اقل فاصله باید 50 متره څخه زیات وي، او د دلشمانی او ملاریا څخه هم باید ځان وساتو تر څو چې نور مشکلات او جنجالونه رامنځته نه کړي.
او یو بل اوریدونکي اړیکه نیولې وه، دا چې زحمت وستلې و، فکر کوم پوښتنې له موضوع نه هم بهر وخو کې ورته لنډ څه ووایې. وایي پښې مې ډېر تاو کوي، خصوصا د ژمي له خوا، وایي واورې کېدم، د دې علت څه کېدلی شي او څه ورته سپارښتنه کوي؟
لودین صاحب، د پښو سور ډېر زیات مختلف علتونه لري. که چېرته په بوردو کې هم راج وي کېدلی شي، د وینې د غوړو د وجه نه کېدلی شي چې پښو سور ته ګرموالی رامنځته شي، نو ټوله عمده علت چې کوم ده هغه شکر ناروغي ده. ځکه د شکر په ناروغي کې په خپل نیوروپاتي رامنځته کیږي. د دوامدار ډول سره چې کله په وینه کې شکر پورته پاتې شي هغه د بدن په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات لري. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده چې یو ځل باید وینې غوړم وګوري، خپل شکر هم وګوري، او د دې دغه د پښو د سوخت هغه اساسي علت باید پیدا شي. کله چې هغه اساسي علت پیدا شو په هغه باندې کار وشي، هغه باید له منځه لاړ شي. چې کله له منځه لاړ نو دغه ټول اراض ولایم هغه مشکلات چې دغه اساسي مرض په نتیجه کې رامنځته شوي دي هغه چې له منځه لاړ شي دغه ټول کلینیک او مشکلات له منځه ځي. نو بیا هم زما ورته توصیه دا ده چې باید د دې پښو د سوخت هغه اساسي رد پیدا کړي. دغه یو سلسله معاینات باید ساعت ورسوي، د ګردو معاینات باید وکړي، د وینې غوړو معاینات باید وکړي، همدارنګه د شکر معاینات باید وکړي، او رواني منشأ هم په دې کې ډېر زیات رول لري، او همدارنګه ضربه یا تردید یا تروما. ځکه که چیرته په ملا کې کوم مشکل موجود وي هغه د ملا نه د عصبي کیبل ټول ختیسر خو خطر راغلی، نهایت سره غلی ده. نو دغه چیرته د نوښت نظر پوښتنه امید مو ده چې دغه مشکلات مرض تشخیص ته تشخیص نه وروسته بیا ان شاء الله د لمنځه ځي.
او زابولي سه پوښتنه درلوده وای ورور می ورته زنګ وهلې د ورور چې تبلری او ډاکټر ورته ویل چې ملاریا ده، وای د هغه ملاریا باندې چې تاسو ویل چې سارته خيزي نه نښانی څه دي او څنګه وای سارته خيزي؟ او بیا بل پوښتنه دا و چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ماشومان له ګرمۍ نه وساتي او له دغه موسمي ناروغیو نه؟ مهرباني.
اول خدای دا چې دغه سردردي او تبه دانو په ډیرو امراضو کې رامنځته کېدل شي. دا نه تنها دا چې د ملاریا یو کلینیک دی، بلکې اکثره انتانی امراضو کې دغه تبه او سردردي موجوده وي. مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا ورکوي، باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي، ملاریا معاینات باید وشي. د ملاریا دغه پرازیت چې کوم د مریض په وینه کې باید کتل کیږي، وکتل شي، تشخیص شي. د تشخیص نه وروسته باید ورته تداوی ورکول شي. دا چې مثلا تلور نه ملاریا ده، دغه یو شکل چې فلسفارم ده، د دماغي ملاریا په نوم سره هم یادیږي. په دې کې په ټولو اشکالو کې سردردي او تبه موجوده وي، او د تبه په څنګ کې مریض احساس یې د یخ کوي، مریض ته به یخ پیدا کیږي، مریض به بیا دغه نه وروسته تبه ګرمه تبه پیدا کیږي، د ګرمه تبه نه وروسته مریض خوله پیدا کیږي، مریض به سردردي پیدا کیږي، مریض ټول عضلات او بدن او بدن به دردونه کوي. نو بیا دغه نه وروسته کله چې تشخیص او چیرته علت ملاریا وي، ملاریا به تداوی شي، خو سرانه به ملاریا تداوی نه شي. دا ځکه کچیرته یو څوک ملاریا، خدای مکړه ملاریا وي او تداوی ورته شروع شي او تداوی ناقص وي، نو دغه د ملاریا دوا چې اخري بیا په آینده کې او دغه کورس تکمیل نشي، بیا دغه مرض باندې عمله وکي، په دوهم ځل لپاره د دې پرازیت بیا نه تشخیص کیږي، ځکه هغه بیا په بدن کې ځان پټوي. نو په اوله کې مخکې دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا شروع کوي، باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي او د ملاریا معاینات په وینه کې تکمیل شي. کله چې تشخیص وو دغه نه وروسته باید د دوا شروع شي. او همدارنګه لکه مخکې چې دوه ویل چې مورخه، په مورخه کې هم مریض سردردي پیدا کیږي، تب پیدا کیږي، د ټول ځان دردونه پیدا کیږي. مورخه چې دا جدا شي ده، ملاریا جدا د تداوی هم کاملا فرق وي، او همدارنګه نور مختلف انتانی امراض په ټولو کې سردردي وتبوي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده چې ورورې ډاکټر ته تللی باید اول مرض تشخیص شي، د تشخیص نه وروسته باید مریض ته تداوی شروع شي. او بل ها کورنیان چې غواړي چې ماشومان د شر څخه محفوظ شي، حفظ الصحه فردي او فاميلي دا باید په نظر کې ونیسي. مثلا د اوړ سیزن ده، په دې سیزن کې باید د اوبو په چکلو کې باید اوبو باید پاکې وي، او همدارنګه ترکاري چې کوم وو تاسو اخلو دې څخه باید په ښه شکل سره باید په مالګ باندې ومینځل شي، که نور څه امکانات موږ تاسو ونه لرو. همدارنګه جامې د ماشومانو، د مریض خپل صحت، د مریض هر څه، د ماشوم د هر څه باید په نظر کې ونیول شي، تر څو چې دا وکولی شي دغه فامیل، د مریض، دغه د ماشوم مور او پلار، چې دغه د ماشوم حفظ صحه باید په نظر کې ونیسي او پاک سوتره وساتي، تر څو چې هغوی په دغو موسمي ناروغیو باندې چې اکثرا پرازیتي دي دې باندې مصابه وخت
نه شي،
او چې
خپل
باید ډاکټر ته
باید مراجعه وکړي. کور مو ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې له بوختیاو سره سره مو زموږ په دې خبرونه کې ګډون وکړ او د اوریدونکو پوښتنو مو ځواب کړی. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي.
Come here. لے 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 تماشے